ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبد الحی کاکړه او ټکنیکی ملګری روهیلا زدران نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستان د پوز لخوا سعودي عرب ته د روزنې او د مشاورت لپاره د پوزیانو استونه د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمې زونړيوال مطالب مدله هم راوړي. خو له هر څه مخکې د 15 بجو د خبرونه د عبد الحی کاکړه اورو.
د پاکستان د داخله چارو مملکت وزیر ویلي د تیری کې طالبان پاکستان یو څو په خوانی وایند احسان لا احسان ته به معافي نه ورکول کیږي. د افغانستان ملي وحدت حکومت اجرای ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش باید وځنډي شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د ترکیې لخوا د خپلو پولو د ساتلو جایزه حق مني. د پاکستان د داخله چارو مملکت وزیر ویلي د تحریک طالبان پاکستان ولسوي په خوانی ویاند احسان لا احسان به ونه بخښل سي. نن د سېنات په غونډه کې د سېنټر فرت الله بابر پښتنې په جواب کې تلال چودري ویل پر احسان لا احسان به په پوزي عدالت کې مقدمه چلول کېږي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت به هغه ته معافي ورنکړي. احسان لا احسان په پاکستان کې د یو شمېر ترګرو پیښې ذمہواري منلې وه چې په کې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمي پبلک کول برید هم شامل وو. په دې برید کې تر یو سلسل ویشت زیات کسان وژل شوي چې زیاتره یې ماشومان ول. سږ کال د اپریل په میاشت کې د پاکستان فوج اطلاعاتو ادارې اعلان وکړ چې احسان لا احسان ځان تسلیم کړی دی او بیا د هغه ویډیو هم خبره کړ چې په کې نوړي د خپل جرم اعتراف وکړ. سږ کال دسمبر په میاشت کې پېښور های کورټ په مقدمه کې حکومت ته حکم وکړ چې احسان لا احسان دی نخوشي کوي. دا مقدمه د آرمی پبلک سکول کې د وژسو ماشومان پلارانو کړې و چې ویلي حکومت شای احسان لا احسان وبخشي. د پاکستان سپریم کورټ د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر ته په عدالت کې د حاضرې د نه حاضرې دوله قبل د توینه عدالت نوټس ورکړی دی. د جمعې پر ورځ د چیف جسټس په مشرۍ کې د دوو قاضیانو بنچ د نقیب مسعود د وژنې مقدمه اوریدنه وکړه. سپریم کورټ د سې جمعې پر ورځ راونور ته په دې شرط حفاظتي ضمانت ورکړی چې هغه د جمعې پر ورځ عدالت ته حاضرې شي. چیف جسټس ول عدالت ته په نه حاضرې دو سر راونور یو ښه چانس له لاسه ورکړ. پر دې موقع د پلار هم موجود و. د اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ ودانې مخته د نقیب مسعود پلار خبر اعلان ټول چې زوی یې بے ګناه و.
انور نه ظلم کیه
دای وی هراو انور ظلم کړی دی. د دې ظلم په تړاو موږ سپریم کورټ ته راغلی او موږ له سپریم کورټ او انصاف غواړو که خدای کول انصاف براسه روسی. راو انور د پولیس د غړي مشر چې په کراچي کې د نقیب مسعود په ګډون څلور کسان وشلې ول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي زیات امکان دی د فروری پر 15مه په کوټه کې جلسه وکړي. د غورځنګ په پاکستان، افغانستان او بهر هیوادونو کې مېشت پښتون کې هغه وخت شهرت او ملاتړ وموند چې کله د خپل غښتون لپاره لټان کتر اسلام آباد لاریونو کړه او بیا تر لس ورځې پورې درنه ورکړه. له حکومت سره تر لیکلي تړون وروسته پښتون غورځنګ درنه ماتله کړه او د ستونزو د پروتوکول لپاره پښتون سیمو کې له اول سره د رابطو اعلان وکړ. د غورځنګ مشر منظور پښتون نن مشال لري ټول چې لومړی جلسه په کوټه کې کوي.
را روان اتوار ته په کوټه کې جلسه وی دا توقع دا زمونږ د خپل کوم انتظامات ګورو دا غنه دا اتوار نه دا بل اتوار چې کوم را روان.
منظور پښتون زیاته کړې چې غواړي د کوټه جلسه پرم نه وي او د دې لپاره یې انتظامات کول غواړي. د پاکستان فوج وايي د قبایلي سیمو خلک نور خپل کلیو ته د تګ لپاره وطن کارت ته ضرورت نه لري. د فوج د اړیکو دفتر آی اس پی آر د زیارت په ماښام په بیان کې ویلي د خلکو شناخت کارت به اوس د مرستو ترلاسه کولو او تګ راتګ لپاره استعمالیږي. د بیان له مخې کم خلک شناخت کارتونه نه لري د مېتر ویشتمه وطن کارتونه استعمالولای شي. پوز ایلان تر هغه وروسته کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګړو او مخکښانو د زیارت پر ورځ په شمالي وزیرستان کې له پوج چارواکو سره ولیدل. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ وغړي مجاهد خان وزیر ویلي پوزي چورا کورته د ورکوسو کسانو د خوشی کولو په اړه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش باید وځنډي شي. نن اجرایي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي دغه ریاست په دې باور دی چې د تذکرو د ویش مسله له لوی ملي ستونزو ده نو باید د ټولو په خوښه او هر اړخیز اتفاق سره دا کار وسي. اعلامیه وایي دا موضوع باید د ټول افغانستان په کچه بحث حوال سي. اعلامیه زیاتوي چې په اتفاق سره به د نورو اختلافاتو مخه ونیول سي. اعلامیه همداراز وایي چې اجرایي رئیس به له ولسمشر سره د شنبې په ورځ پر دې موضوع خبرې وکړي. د امریکا بارنو چارو وزیر ویلی هوا دي ته ترکی لخوا د خپل پولو د ساتلو جایزه حق مني. ریکس ټیلرسن د خبرن نن پانکره کې د غونډې پر مهال وکړي چې هدف یې د امریکا او ترکی کړکېچن تعلقات عادي کول. د ترکی بارنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د خبرو وروسته ریکس ټیلرسن پر انکره ژغ وکړ چې د شام په کورد مشت سیمه افرین کې د خپل عملیات محدود کړي او لداسې کاروایونه د ډډ وکړي چې د کړکېچ د نور زیاتېدو سبب ګرځي. مولود اوغلو خبرې غونډې ته وویل چې امریکا او ترکی د اړیکو په عادي کولو سره سلاسوي دي او هوډ یې کړی دی چې دوارخز ستونزو د لپاره به یو طریقې کار جوړوي. ترکی د امریکا له لوري د شام کوردانو چې د خلکو د ژغورنې ډله نومېږي په ملاتړ خپه ده. دغه کوردي ډله د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د امریکا تر ټولو مهمه اتحادیه ده، خو دغه ډله په ترکی کې د ننه جنګېدونکو کوردي یاغیانو ملاتړ کوي. ریکس ټیلرسن د زیارت ورځ د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردغان سره تر 3 ساعتونو پورې ملاقات وکړ. تر ملاقات وروسته دواړو غړو وویل چې خبرې اترې ګټورې خو بې نتیجې وې. د روس او غرب ترمنځ کړکېچن تعلقات شایي یو ځل بیا په داسې موقع څرګند شي چې د مهم امنیتي کانفرنس لپاره د لوړ پوړو چارواکو د راغونډو مخکې چیرمین خبرداری ورکړي چې نړۍ د یو لوی شخړې په لور روانه ده. ټاکل شوی چې د میونخ امنیتي غونډه د فروری په 14مه تر 13مه وسی. دغه کانفرنس په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ ده، په دې کې د شمالي کوریا اټومي فعالیتونه، د یوکراین په ختیځ کې جګړه په ځای درېدل او د شام شخړه شامل ده. د کانفرنس مشر وولف گینګ ایشنګر د واشنگټن او پیانګیانګ ترمنځ په تعلقاتو د خرابوالي، د نیټو او روس ترمنځ په اړیکو کې شالي، د اټومي وسلو نه خورېدلو سم کې مشکلات او کمپرستۍ د زیاتېدو په اړه خبرداري وکړه او ویل چې د نړیوال نظم بنیادي اصول کمزوري کېدل ویني. د روس بارني چارو وزیر سرګی لاروف، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز او د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر او د سی آی مشر مایک پومپیو په دې غونډه کې ګډون کوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
اړوندونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ مشرانو په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره ملاقات کړی دی. د ملاقات نه پس یو مشر مجاهد وایي
هغه مونږ ورسره ډیسکس کړه چې مونږ سره خو ډېر غټ ډیسټونه دي په زرګونه حالت دي. نو دې یو خبره وکړه چې کم زمونږ سره کا چرته مونږ سره و نو آگے چا ګناګار نو خو به دغه زر تفریدو لیست.
د مشال خان په وجنه کې یو شمیر کسان عدالت خوشی کړی دي، خو د مشال خان وکیل ممتاز خان وای چې په دې اړه په عدالت کې بیا مقدمه دایر کړي.
په دې کې چې کوم اېوډنس و دغه بنیاد سره ده یو سرکمستانشل اېوډنس دی چې کوم تمغه واقع دي شته کولی شو. دیم دې هغه ویډیو کلیپس چې دغه بنیاد باندې موږ ته یو ډایرکټ اېوډنس شته وکړي شو.
دا سه خبرونه او چې حکومت د طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان خوشی کوي، خو عدالت د آرمی پبلک سکول د ماشومانو وکیل ته وویل
زمون په خواز باندې د ارډر خو چې احسان الله احسان دی حکومت نه خوشی کوي، کومې پلټنې دی ادي کمپلیټ کیو بیا دی عدالت ته پیش کوي.
دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د مشال تر څنګه سي تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورته د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د سرتیرو استول اعلان کړی دی. پوځ تیر ماخام په یو بیان کې ویلي دا پوځیان به هلته د سعودي سرتیرو د روزنې او هغوی ته د مشورې دنده پر مخ وړي. پوځ دا بیان تر هغې وروسته خبر کړی چې پرون جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې له سعودي سفیر نواف سعید مالکی سره لیدلی. تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د سرتیرو د یوې قطعې د استولو اعلان کړی دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د سرتیرو دا ډله به په سعودي عرب کې د پوځیانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده پر مخ وړي. بیان وایي اضافي سرتیري او هلته ورله مخه موجود پاکستانی پوځیان به له سعودي خاورې بهر نه ځای پر ځای کیږي. د پاکستان پوځ دا بیان تر هغې وروسته خپور کړي چې د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا تیره ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عرب له سفیر نواف سعید المالکی سره ولیدل. پوځ په یو جلا خپور کړي بیان کې ویلي دواړو چارواکو په ملاقات کې پر دواړه خیزو اړیکو او سیمه ایز امنیت خبرې وکړي. ایس پی آر ویلی سعودی ته د پوزیانو استولو پریکړه له ریاض سره د دوه اړخیزه امنیتی همکاری او د تسلسل برخه ده. بیان زیاتوي د پاکستان پوز له خلیج همکاری سازمان او د سیمې له هیوادونو سره د امنیتی همکاری او اړیکې لري. پوز دا اعلان پر داسې وخت کړی دی چې د سعودي عرب په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په یمن کې د دې عملیاتو له کبله د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات هم خراب دي، ځکه چې دواړه لوري پر یو بل د سیمې د بې ثباتۍ او د مخالفو خواوو د ملاتړ تور پورې کوي. د پاکستان پارلمان د 2015 کال په جولای کې په یوه خوله پریکړه کړې وه چې د یمن په لانجه کې به د هیڅ خوا پلوي نه کوي. هغه مهال د قومي اسمبلی او سینټ په ګډه غونډه کې ویل شوي ول چې پاکستان د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره ورسره اوږه په اوږه ودرېږي، خو د یمن په جګړه کې بې طرفه پاتې کیږي. ریاض او تهران د یمن او شام په شخړو کې د مخالفو خواوو ملاتړ دي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فروری پر 12 په اسلام آباد کې له ایرانی سفیر مهدی هنر دوست سره هم لیدلې ول. هغه مهال پوځ په بیان کې ویلي ول چې دواړو پر دوه اړخیزو اړیکو او د پولې پر انتظام بحث کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال لريو ته وګي. د پاکستان پوز اعلان کړی چې د قبایلو اوسیدونکو هلته د ورتګ لپاره نور وطن کارت ته ضرورت نه لري. دا اعلان پوز تیر ماښام تر هغې وروسته وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو مشرانو ورسره ولیدل. تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان پوز وای د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو ته د تګ را تګ لپاره ورکړل شوی وطن کارت ختم شو او پر ځای اوس دغه خلک عام شناختی کارت استعمالولی شي. تیر ماښام د پوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور په خپله ټویټر پاڼه پیغام کې وویل چې کوم خلک شناختی کارډونه نه لري هغوی بیا هم د راتلونکي مای تر 1.5 نیټې وطن کارډ استعمالولی شي. دا فیصله وروسته له هغې راغله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وفد په شمالي وزیرستان کې له پوځي چارواکو سره ملاقات وکړ. د دې وفد مشر محسن داول په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
ټول خلکو ته ځان خپل ټول قوم ته په دې باندې مبارکي ورکوم. دا زموږ ملي ګټه ده. غټه مسله به چې زموږ هغه وه چې کوم ځای کې به موږ داسې پېښه وشوه یا به آیډیز بلاسټ وشو یا به چېرته ټیک وشو، نو په هغه ټول کلي باندې به کرفیو هم وه، کلي خلک پرې وهل هم ټکول هم د هغوی به بېزتي هم کېده. نو هغې مطابق هغې دا وویل چې په دې باندې موږ پیر نه کار شروع کړی. دویمه خبره ده چې چیک پوسټونه وه، هلته موږ ته دا خبره ویل شوې وه چې موږ په ټولو چیک پوسټونو باندې دا سی سی ټی وي کیمراز لګوو، د دې مونیټرینګ به کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې وفد کې شامل مجاهد خان وزیر وویل چې پوځي چارواکو ورته د لادرکو کسانو په اړه د غابونو پورته کولو باور ورکړی دی.
هغه مونږ ورسره ډسکس کړه چې مونږ سره خو ډېر غټ ګیسټونه دي په زرګونه خلک دي. نو دې یوه خبره وکړه چې کم زمونږ سره که چېرته مونږ سره و نو آگې چا ګناهګار نو نه خو به دغه زرته پرېدو لیسټونه راکړي، او که چېرته مونږ سره نه مطلب نو بیا یا د مونږ سره یې مجرمان وي نو آبه جرګه ته وړاندې کو، مطلب سزا مزا و ته تجویز کوي آبه وشي. ایچ کیو کې مونږ ته یو کوارډینیټر کې نولې دا چې کوم مونږ پښتون تحفظ مومنټ کسان دي هغه ورسره رابطه کوي، هغه ته لیسټونه جمع کوي. نو جی ایچ کیو ته به مونږ لیسټونه لیږي، نو هغه دینه به عمل پکې کیږي. کم سواد خلک شو، کم مطلب نور د وزیرستان یا د باجوړ یا مطلب نور پښتون کم خلک ورکتي.
مجاهد خان وزیر زیاته کړه چې د ماینونو مسله زیاتره په جنوبی وزیرستان کې ده، او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وفد به د خالی په ورځ د جنوبی وزیرستان له پوځي چارواکو سره ملاقات کوي او پکې به د ماینونو پاکولو مسله پورته کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان د امریکا پر هغه هڅو اندېښنه خودلې چې ورسره هغه هیواد د ترهګرو د تمویلونکو په سار لیست کې شاملې دی شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا ډول اقدامات د هغه هیواد اقتصاد اغیزمنوي. تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
پاکستان ویلی د ترهګرۍ د تمویلونکو په لیست کې د شاملولو امریکایي اقدام زخت اندېښمن کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې ویل دا ډول اقدامات د پاکستان اقتصادي وده زیانمنوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې امریکا د تورو او ناقانونه پیسو د څار له یوې ادارې چې فینانشل اکشن ټاسک فورس نومیږي څخه غوښتي چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي چې پکې د ترهګرو د تمویلونکو هیوادونو څار کیږي. رویټرز خبري اژانس د سه شنبې پر ورځ په یو ځانګړي رپورت کې ویلول چې پاکستان له 1300 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان له هغه فهرسته وساتي. په دې نوملړ کې په شاملو هیوادونو کې نړیواله پانګونه ګرانیږي، ځکه چې په نړیوال کچ د داسې هیواد د پیسو ورکړه راکړه څارل کیږي او د تورو پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل مخنیوي هڅې کیږي. ټاکل شوی چې د مالی څار د دې ادارې غونډه راتلونکې اونۍ په پاریس کې وشي چې پکې به د امریکا په خواست باسونه او پریکړې کیږي. خو د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر رانا افضل خان وایي امریکا، فرانسې، جرمني او نورو هیوادونو ته ویلي چې تر ټاکل شوی غونډې مخکې د پاکستان په لیست کې نه اچوي. نوموړي تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل ټولو هیوادونو غوښتنه کوي چې دوی د لومړی خپلو اقداماتو ته پریږدي.
ان تمام ممالک سے اور بشمول امریکا خود ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے
دوائی مقدہ امریکہ پر شمول ٹول ہیوادون توائیو چھ پدے لسٹ کے دا پاکستان دا شامل اولو جواز نشتا راتنوں کی انہیں دا پاکستان پاڑا بیا کتنہ کی گی کپا حاغی بیا کتنہ کی چول ندوی خبرہ کولیشی تردی مخ کے دا ویل چھ پاکستان دے تر جانگڑی چار لاندی راوستل چھ دا یو سیاسی کار دے چھ زما پا نظر مخصوص دا پاکستان پاڑا دے
پاکستان کے لیے مخصوص طور پہ کی جا رہی ہے.
رانا افضل خان دا سرگندونی پر داسی وقت کڑی دی چھ دا چار شنبے پر روز پاکستانی حکومت اعلان وکڑ چې د حافظ سعید دوه ادارې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن تر خپل کنټرول لاندې راولي او شتمنۍ یې کنګلوي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندرې جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروے
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
ټولنه او سغدریزی
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کوارټ پولیس وایي د زده کوونکي عاصمه رانی په وجنه کې د ککړ مجاهد پردي شناختی کارډ او پاسپورت یې بند کړی دی او هغه نشي کولای چې نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پولیس ویان فضل نعیم پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل فورنسیک یا طبي راپور ښایي چې مجاهد پردي او د هغه ورور صادق پردي دواړو پر عاصمې ډزې کړې وي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د کوارټ پولیس وایي د زده کوونکي عاصمې رانی په وژنه د ککړ کس د نیولو هڅې تیزې کړې دي. د پولیسو وایاند فضل نعیم د پنځشنبې پر مازیګر مشال راډیو ته ویل مجاهد الله اپریدی د جنوري پر 28مه د عاصمې تر وژنې وروسته سعودي عرب ته تښتېدلی و. نعیم وایي دوی د اپریدی شناختي کارډ او پاسپورت بند کړی دی او د نړیوالو پولیسو له لارې یې په 192 هیوادونو کې د هغه د نیولو هڅو ته دوام ورکړی.
دے مجاہد اللہ تلاش شروع شوی دے خود حکم نے ٹیسٹ آغا دی وہی دبئی کے دے دے حکم آغا دی شناختی کارڈ اور حکم پاسپورٹ دے اب لکشای
مزید اسما رانی په ایبټ آباد کې د میډیکل کالج د دریم ټولګي زده کوونکې وه. د دې خور صفیه رانی د فبروري پر 15مه مشال راډیو ته ویلي ول چې اسما د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کې کوارټ ته تللې وه چې مجاهد الله اپریدی او صادق الله اپریدی د کور مخې ته وویشته. د کوارټ پولیسو د جنوري پر 1.5مه ویلي ول چې د اسما د وژنې په تور یې د مجاهد ورور صادق الله اپریدی نیولی دی. د پولیسو وایاند فضل نعیم وایي د پنځشنبې پر ورځ طبي رپورټ هم ترلاسه کړی چې ښایي دوه ورونو پر آسیمی ڈزی کڑی وی
درے گولی لگی دلی وا آغا میچ شوی دی آغا تو کم گولی بنی دا لگی دلی وا کم ملزمان رسک شوی دی آغا کم علی قتل برامت دی کنا ہم داغا علی قتل دی پر اندائی بنی دا لگی دلی دی وی تماشی دونا برامت شوی دی بڑا تماشی دی قتل کے
د آسیمې رانی تر وژنې وروسته سپریم کورټ هم د پیښې نوټس واخیست او د خیبر پختونخوا پولیسو ته یې امر وکړ چې ککړ کسان دې ژر تر ژره گرفتار کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مردان د ولی خان پونتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې صدا شو کسانو په پیښور های کورټ کې درخواست داخل کړی دی. د دې کسانو وکیل وایي پرون یې په خپل درخواست کې د هغو کسانو د بیګناهۍ ذکر کړی دی، خو د مشال خان وکیلان وایي دا اپیل به ناکام شي او زیاتوي چې دوی د خوشي شوو کسانو پر ضد هم درخواست دایر کړی دی. منور شاه د نور تفصیل سره.
د زیارت په ورځ د پېښور های کورټ کې د مشال خان د وژنې په مقدمه کې سزا شوی 14 کسانو د دې فیصلې خلاف اپیل جمع کړی دی. د فروری په اومه په هریپور زندان کې د دغه مقدمه په فیصله کې د ترهګرۍ ضد عدالت په نوموړي ډز کوونکی ملزم عمران علي ته د مرګ او نورو ډیر شو ملزمانو ته د قید او جرمانې سزا اورولې ده. په یاد اپیل کې د عمران علي وکیل وایي چې د نوموړي خلاف کافی شواهد نشته نو ځکه د هغه سزا ختم کړل شي. په دې اړه د مشال خان یو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل آئین او قانون هر چاته د خپل فیصلې خلاف په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ورکوي، خدای په دې نظر دی چې دا به کامیاب نشي.
په دې کیس کې چې کوم ایویډنس وو دا یو بنیاد صرف دا دی چې یو سرکمسټانشل ایویډنس دی چې کوم تمغه واقعیتي شاهد ویلی شو. دویم دی هغه ویډیو کلیپس چې دا یو بنیاد باندې موږ ته یو ډایرکټ ایویډنس شکل وکړې شو چې دا یو بنیاد باندې بالکل ملزمانو نه پخپل برامه شي ویډیوز دي چې کله یې په دې لنچ کې حساب غستا نو هغه پر ریکارډ باندې څه شي وو هغه بیا ترو فورنزیک لیبورټری رپورٹ کوټ کې شامل شو دا ایویډنس په تور باندې. تاسو که خیال کړئ تقریبا د نن نه سومېشته مخکې په کراچۍ کې یو واقع شو د رینجر اهلکارانو یو کس فشته وو او داغه کې واحد ثبوت یو ناغه یو ویډیو کلیپ وو. هغه ویډیو کلیپ بنیا باندې هغه د رینجر اهلکاران ته ډیت پینلټی ملو شو او هغه اپ کو سپریم کورټ اپ هیل پاتې شو.
ممتاز خان وای هله لري چې های کورټ به دغه فیصله بدل نه کړي. نو موړي زیاته کړه چې د چهارشنبه په ورځ په پیښور های کورټ کې د هغه شپږشتو کسانو خلاف هم اپیل جمع کړي چې په یاد مقدمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت خوشی کړي دي. مشال خان د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د تیر کال اپریل میاشت کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرجن زده کوونکو وجلې وو چې وروسته د پولیس په تحقیقاتو کې ثابته شوه مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14530 1930 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف وای قاضیان د لپاره نامناسب کلمی کاروي چې د جج له رتبې سره سمون نه خوري. نو موړي دا خبره تیر ورځ د احتساب عدالت تر وړاندې کېدو وروسته خبري اعلان وکړ. په وروستیو کې سپریم کورټ د نواز شریف د مسلم لیگ ځینو نور مخکخانو ته هم د عدالت د سپکاوي نوټیسونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای د ججانو رویه ورسره سم نه ده او بیلابیل نامناسب نمونه ورته اخلي. نوموړي تیر ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې له حاضرېدو وروسته خبریالانو ته وویل ججان چې له ده سره کوم رویه کوي دا د یو جج له منصب سره نه ښایي. نواز شریف زیاته کړه
د اعلی عدالتونو ججان صاحبان چې دا وخت زموږ لپاره کوم نمونه استعمالوي زما په نظر دا د دوی له منصب سره نه ښایي، بلکې دا د دغه منصب سپکاوی دی. هر ورځ موږ په رسنیو کې اورو چې ججان صاحبان زموږ لپاره د ډان مافیا او غلو ډاکوانو نمونه کاروي. آیا دا هم د توهین عدالت په زمره کې راځي کنه؟
په دې اړه د قانوني چارو ماهر او سینیر وکیل قاضی انور وویل چې وړاندې د اعلی عدالتونو لخوا دا ډول رویه مخې ته نه دراغلي. نو موړي زیاته کړه
آیا جج دا خبر پوری شي چې جج د پبلک سپیچز وکي، جج د سیاسي تقریر جواب دی ورکي؟ دا جج منصب نه دی او دا د عدالت دا خطر دا دی چې دا کمکم څوک کوي؟ نو شریف کوي که سبریم کورټ کوي؟
قاضی انور اویل چې د دې مخنیوي په کار دی او دا کار هم یوازې اعلی عدالتونه کولی شي. دا چې د دې با په ملک څه اثرات وي قانون پوه او سینیر وکیل لطیف افریدی په دې اړه وایي
سپریم کورٹ وایم غلطه خبره ده او که سپریم کورٹ متعلق دغه وایدا نواز شریف وایم داش خبره نه ده. عدلیه او اگزیکټیو یعنی انتظامیه او مقننه دا درې چې کوم دي دا د سټیټ اهم ادارې دي. لو چې دا درې دی یو بل مخالف شي نو نتیجه به څه کیږي؟ د ادارو به عزت نه زیاتیږي او په ملک به استحکام نه پیدا کیږي او په ادارو به خلکو اعتبار کمیږي او هغه به ملک لپاره نقصانی وي.
د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای کې د شتمنیو نه په ډاګه کولو لوجه نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه اهله ګرځولې وو. دا مهال د نوموړي خلاف په احتساب عدالت کې د هغه د شتمنیو په اړه اورېدنه روانه ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د تیرې نهې په ورځ د سیند صوبې د زلبدین نه یو خبریال رفاقت الله جروار لا درکه شوې ده. د جروار کورنۍ یو ځایي خبریالان وایي چې هغه پولیسو بوتلی دی، خو ځایي پولیس د دې خبرې نه د لا تعلقه اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د سین صوبی د بدین ضلع د پریس کلب مشر انیس میمن وایي چې د تیرې نهې په ورځ د یوې ځایي ورځپاڼې کوشش خبریال رفاقت الله جروار د پولیسو په وردیانو او ساده جامو کې نامعلومو کسانو د ځان سره بوتلی، خو د ده په خبره ځایي پولیس وایي چې جروار هغوی نه دی بیولی.
جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہیں پولیس نے جو ہے وہ اٹھایا ہے، وہ کوئی دو تین موبائلیں تھیں، لیکن مقامی
سمنگ دے اطلاعات علماء رفاقت دے پولیس دعا یا درے موبائل گاڑو کی سورو کسانو بوتل لے دے. خود مقامی پولیس مشران وائی چی دا جروار تختونی سر دا ہغوی حس تعلق نشتا. دا جروار تعلق دا ضلع بدین دا ٹنڈو باغو تحصیل یو کروندگری کورنے سر دے. دے مخکی دا یو سندی سیاسی گوند غڑے و خود کلون نئی دا صحافت پیشخ پلک کڑے و دا ہغ ورور نصر اللہ جروار مونگ تا وویل چې د ټنډوباګو پولیس ڈی ایس پی او ایس ایچ او وای چې موږ ته هیڅ معلومات نشته.
تو انہوں نے کہا کہ
احتجاجی مظاہری هم کړی دي، خو دردا محل د هغه پاړه هیڅ معلومات نشته. دا چې آیا په یاد سیمه کې د دینه مخ کې هم خبر اعلان لا درک شوې دي کدا ډومبه زل ده، نو انیس میمن وای د دینه مخ کې په ضلع بدین کې د کوم خبريال د تختونه پیخه مخې ته نه راغلي او دا ډومبه پیخه ده. خو د سیاسي کارکونکو د لا درکې پیخه شوې دي او اوس هم واته سیاسی کارکونکي د مختلفو استخباراتي ادارو په ولکه کې دي. د رفاقت الله جروار ورور نصر الله جروار وایي چې د هغوی کورنۍ ته دا ویره ده چې ورور یې په سخت خطر کې دی او چارواکو نه یې د ورور د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بدین ضلع د پولیسو مشر عبدالقیوم پتافي ویلي دي چې رفاقت الله د پولیسو په ولکه کې نشته او نو پولیسو تختولی دی. له دې وړاندې هم د پاکستان پر استخباراتي ادارو د خلکو د لا درکه کولو تورونه دي، خو هغوی ورنه انکار کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پیښور های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو په خوانی ویاند احسان الله احسان دی مقدمه کړي. دا خبره د پیښور په آرمی پبلک سکول په برید کې د ښکار شو کورنو وکیل فضل خان تیر ماښام مشال ریډیو ته کړي. نو موړی وای عدالت له حکومت د احسان په اړه ځواب غوښته. منور شاه له فضل خان نه پوښتنه کړي چې های کورټ ته ولې تللی. نو هغه وای
د پېښور های کورټ کې د ریټ پټیشن کم چې مونږ فایل کړی او دا ځکه چې په شپږم د فروری 2019 کې چې د تحریک طالبان کم ویاندو احسان الله احسان هغه امنیتي ادارو ته یا ځان سپارلې او یا هغه دی په خپل گرفتار کړو، نو هغه نه پس د دې اصولي تور باندې او قانوني تور باندې عدالت ته نه پیش کولو په وجه باندې زمونږ تحفظات او تاسې ښکار کېدل په میډیا باندې داغي پیش کول سره لکه چې حکومت یا غته کم یو امنستی ورکي یا نه سزا کوي او سولي تور باندې جی چې دی د سزا کړی شوی وي.
سمه فضل خان، دغه کې چې تاسو دا پټیشن جمع کوت نو په خبره های کورټ پکې تاسو ته سه حکم واورو
جی؟ دغه پټیشن خو تر سونه وخت پورې د سیس وړم دا او د وفاقي حکومت نه صوبایي حکومت نه د هغه ادارو د چا په ولکه کې چې د احسان الله احسان دی هغه هم مونږه فریق جوړ کړو او داسې نور کوم وزارت دفاع دا ټول ما فریقین جوړ کړو. زمونږ پېښور های کورټ چیف جسټس په بنچ کې موجود سره دی یو بل جج هغه بیا د اډر وکړو چې زمونږ په خواص باندې د اډر وکړو چې احسان الله احسان دی حکومت نه خوشی کوي او پاتې شو تر څو پورې چې دینه کومې پلټنې دی ادي کمپلیټ کیو بیا دی عدالت ته دا وې چیرې کله دی عدالت ته پیښ کړي. بیا په دې کې هم پیښ یو بیا حکومت نه غوښتنو کا چې دا سی یو ټوس جواب کې مونږ ترا کی
کپی خورې ککابلې دلالای لالای دلالای
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم ووري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپی چې بین کالای
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کی پنی می بجی کی دن کی دی د پنی می بجو د خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کوو دا غی نه پس بدرته د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی او د دې ترڅنګ د نړیوالو مطبوعاتو لیکنه به هم درته خبرو د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه مدل هم راوړي چې د افغانستان په اړه دی د ایران په اړه دی او د دې ترڅنګ د امریکا په اړه دغه راپورونه بیرته وړاندې کوو خو له هر شمخ کې د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړنا.
د پاکستان داخله چارو مملکت وزیر ویلي تیری کې طالبان پاکستان نیول سوی پخوانی ویند احسان الله احسان ته به معافي ورنکړي. نن د سینټ په غونډه کې سینیټر فرات الله بابر د پوښتنې په جواب کې طلال چودري وویل پر احسان الله احسان به په پوځي عدالت کې مقدمه چلوي. د پاکستان سپریم کورټ د نقیب مسعود په وژنې کې تورن پولیس افسر ته په عدالت کې د نه حاضرېدو له کبله د توهینې عدالت نوټس ورکړ. نن د چیف جسټس په مشرۍ کې دوه قاضیانو د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي زیات امکان دی چې د فروری پر شتمه به په کوټه کې جلسه وکړي. نوموړي مشال لري ټول چې غواړي د کوټه جلسه پر امن وي او د دې لپاره شوي تنظیمات وکړي. د پاکستان فوج وایي د قبایلي سیمو خلک نور خپل کلو ته د تګ لپاره وطن کارت ته ضرورت نه لري. د فوج د اړیکو دفتر آی اس پی آر د زیارت په مشان بیان کې ویلي د خلکو شناخت کارت به اوس د مرستو ترلاسه کولو او تګ راتګ لپاره استعمال شي. د افغانستان د ملي امنیت حکومت اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش باید پزندل شي. نن د اجرایي ریاست په خبرو سره اعلان کړی راغلی د ریاست په دې باور دی چې د تذکرو ویش مسله له لوی ملي ستونزو ده نو باید د ټول په خوښه او هررخیز اتفاق سره د کار وسی. د امریکا بارونی چارو وزیر ویلي هیواد د ترکیې لخوا د خپل کلو د ساتلو جایز حق مني. رکسټرلسن دا خبره نن پان کړه کې د غونډې په مال وکړي چې هدف یې د امریکا او ترکیې کړکېچن تعلقات عادي کول وو. د روس او غرب ترمنځ کړکېچن تلکا شای یو ځل بیا په داسې موخه څرګند شي. د مهم امنیتي کانفرنس لپاره د لوړپوړو چارواکو د راغونډېدو مخکې چیرمن خبرداري وکړي چې نړۍ د یو لوی شخړې په لور روانه ده.
تاسو مشال لري ته وکی د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کول او اوس پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی پامیر ساحل وړاندې کوي.
پاکستاني ډيلي ټایمز نن په اداره کې لیکلي د جنوبي وزیرستان د نقيب الله مسعود وژنې د هيواد مدني ټولنه وه څوله چې د پښتنو د حقونو لپاره आवाज پورته کړي. همدا لامل دی چې سپریم کورټ د دې موضوع نوټس واخیست او امر یې وکړ چې انصاف باید ژر تر ژره وشي. د کراچۍ د پولیسو یو افسر راونور د مسعود په وژنه کې ککړ بل شوی چې ممکن د عدالت ته حاضر شي. انوار سپریم کورټ ته پاستول لیک کې ویلي بي ګناه دی او د مسعود د وژنې پر وخت په هغه ځای کې نه و. سپریم کورټ هم د هغه د نیولو پر ځای د حفاظتي ضمانت ورکولو امر ورکړی. خورز پانوی تر هغه وخت چې انوار عدالت ته نه ورزي د هغه د غوښتنو منل خایګران کار شي. بل دا چې عدالت ته نه ورتګ به د دې مقدمې رونواله هم زیانمن کړي. ډیلی ټایمز زیاتوي پښتنو خو په اسلام آباد کې لس ورځنی احتجاج وکړ او د نقیب مسعود د وژنې په اړه د انصاف ترڅنګ نورې غوښتنې هم په ډاګه کړې. اوس دولتي ادارو ته پکار دی چې خپل کار په سمه توګه پر مخ یوسي. هلته پاکستانی ډان ورځپاڼه په اداریه کې لیکي د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو په خپور شوي رپورټ کې د پاکستاني ښځو د وضعیت موضوع نور هم روښانه شوې ده چې څنګه هلته ښځې له یو شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه رپورټ وایي چې سندي او پښتني نجونه د پاکستان د نورو هغو پرتله له لا زیاتو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ دي او وضعیت یې زخت خراب دی. ورځپاڼه وایي د پاکستان ټولنیز نظام او ټولنه ښځې یوه ټیټه طبقه بولي او له هغوی څخه تمه لري چې د خپل ژوند په اړه هم د پریکړو پر وخت د سړیو خبره ومني. ورځپاڼه وایي ان د روغتیا په مسأله کې ښځې د سړیو د احکاماتو پابند دي او همدا لامل دی چې په پاکستان کې ګڼې ښځې د کم خونې او خوار ځواکۍ ښکار دي. دان روز پړن زیاتوی دا یوازې د صحت نه بلکې د ژوند نور موضوعات هم دي چې خځې اغیزمنوي او وخت راغلی چې د ټولنې د نیمایي برخې یعنی خځو په اړه رویه او چلند بدل شي چې هغوی د ښه ژوند ټولو اسانتیاو ته لاسرسی ولري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا غواړي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره سارل کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه په یو لیکنه کې ویلي د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د تنقیدي نظر پلویان په زیاتېدو دي. ملیحه امیرزاده د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
نیویورک ټایمز ورسپانه د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له خولې لیکي امریکا داسې اشاره ورکړې ګواکې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملول غواړي چې د ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د کافي ګامونو نه پورته کولو په سر تر سار لاندې دي. د دغه چارواکي په خبره دا په نړیواله کچه د پاکستان د یوازې کولو یو ګواښ دی. ورسپانه لیکي امکان دی چې امریکا دا خبره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ادارې پر وړاندې کړي چې راتلونکي اونۍ په پاریس کې کېدونکې ده. دغه اداره د ترهګرو د مالی سرچینو او د غیر قانوني پیسو سپینولو مخنیوي لپاره جوړه ده. د پاکستان د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتاح اسماعیل ویل چې د مالی چارو د ګامونو کاري ډله به په دې معاملې رائے اچوي. تر دې مخکې هم پاکستان د 2012 کال نه تر 2015 کال پورې په دغه فهرست کې و. چارواکي اندېښنه لري چې یو وار بیا د سار په فهرست کې له شاملېدو سره به په داسې حال کې نړیوالو منډیانو ته د پاکستان پر رسایي کې خنډونه مخې ته راشي چې اسلام آباد پر روان اوړي کې د خواوشا $3 بلین قرضې د واپس کولو تیاری کوي. ورسپانه لیکي په دغه فهرست کې د شاملېدو نه د ځان بچ کولو لپاره پاکستان د دوو ډلو جماعت الدعوا او فلاحي انسانیت فاونډیشن خلاف بندیزونه لګول. امریکا له کلونو راهیسې له اسلام آباد غواړي چې د لشکر طیبه خلاف ګامونه پورته کړي. دغه ډله باندې هندتور پورې کوي چې د 2008 کال د ممبئی ترهګرو حملو تر شا یې لاس لرلو. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په اړه ډیر کسان تنقید کوي چې د امریکا خلاف به سختي خبرې کولې که څه هم د امریکایي حکومت په مرسته او زور یې حکومت تر کلونو د کار کولو جوګاو. خو د ورسپانه په خبره اوس هم دغه خبرې یا کار ماضی نه دي. رسمانه لیکي شپېته کلن کرزی اوس هم په سرخار کابل کې له مهمو خلکو سره په رابطه کې دي. رسمانه لیکي په داسې وخت کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو تشدد خلاف بوخت دي او بل خوا ورته کورنۍ سیاسي مسلې هم موجود دي. د حامد کرزی د تنقیدي نظر په لویان سیوا شوې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، ایرانی ولسمشر حسن روحانی پرون په دروازنی سفر هندي ښار حیدرآباد ته ورغله. ټاکل شوی چې روحانی به له هندي وزیر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره په چابهار بندر او نورو پروژو کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. تهران هیله مند چې د چابهار له پوره فعالیدو سره به افغانستان او منځنۍ اسیا سره وصل شي. احمد تکل د نورو معلوماتو سره.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یو لوی ډله ورسره ملګری و، هند ته د خپل درې ورځنی سفر په پیل کې پرون جنوبی ښار حیدرآباد ته ورسید. ټاکل شوی چې روحانی په حیدرآباد ښار کې د مسلمانانو یوې غونډې ته وینا وکړي او وروسته له ولسمشر رامنات کووند او صدراعظم نریندرا مودی سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته ځي. تمه ده چې دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي چې یو یې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ښاغلی روحانی هند ته له روانېدو مخکې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال چابهار بندر د ایران لپاره مهم و بله.
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هندوستان مسئله ترانزیت.
د هند او ایران په اړیکو کې یو ډیره مهمه مسله ترانزیت دی او همدارس د چابهار بندر او د دې بندر لاله د ایران خلول دی هم افغانستان او هم منځنۍ اسیا سره.
چابهار هم به افغانستان هم به آسیای مرکزی.
در رویترز خبری آژانس در راپور لمخې د هند اوسنۍ پلان دا دی چې د لسو کلونو په ترڅ کې د څه باندې 15 میلیون ډالر په ارزښت د چابهار بندر دوه برخې فعالې کړي. ایران په 13 دسمبر میاشت کې په دې بندر کې اضافي تاسیسات جوړ کړل. تهران هیله مند چې د چابهار بندر لارې بل افغانستان او منځنۍ آسیا سره وصل شي. د اضافي تاسیساتو د رغونې لپاره نږدې یو میلیارد ډالرو پانګونې ته اړتیا ده چې 215 میلیون ډالر یې هند په غاړه اخیستي دي. د چابهار د پراخولو نور پړاوونه به د بندر په راتلونکو 14 کلونو کې نور هم وغځوي، خو د دې پروژې د عملي کولو چارې په ډېرې سستۍ سره روانې دي. هند وایي ښایي چې د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د هغه د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو تازه راپور په پاکستان کې د ښځو حالت په اړه اندېښنه خوندلې ده. د چهارشنبه په ورځ په خبر شوی راپور کې راغلي په هغه هیواد کې د جنسي توپیر سطح لوړه ده او د تعلیم، روغتیا او روزګار لپاره د ښځو حالت ښه نه ده. د مشال رادیو خبریالې مليحه امیرزاده د پاکستان د پښتون میشته سیمو د ښځو د ژوند پر حالاتو، ستونزو او د هواری په لارو چارو دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې پاکستان یو له هغو هیوادونو ګرځول شوی چې پکې د ښځو د پرمختګ په لړ کې د زیاتو ګامونو ضرورت په ګوته شوی دی. د رپورت له مخې په پاکستان کې د اتل لسونه تر 9 عمر لرونکي خواوشه 12% ښځې په مسلسله توګه د تعلیم، صحت او روزګار له مسلو سره مخامخ دي او په کم عمرونو کې ودونه کیږي. په دې رپورت کې بیا د کلیوالو سیمو پښتنو ښځو خراب حالت په ګوته شوی دی. یوه پښتنه فعاله ناهید افریدي پښتنو ښځو ته د ورپېښو ستونزو یادونه کوي. خو وایي یوه مهمه مسله دا ده چې ښځو ته نه خو په ترقیاتي منصوبو کې پام کیږي، بلکې د فیصله سازۍ اختیار نه لرلو له امله هم ستونزې بې غوره پاتې شي.
د پښتنو سیمه کې یو خو تعلیم ریشو ډېره زیاته کمه ده. د صحت حوالې سره چې کم نه سوږي تو یاد دلته کې بالکل نشته. خاص کر د فاټه حوالې سره وګوري نو انته کې خو ته تعلیمي د ادارې اړو نشته.
لتونه ورکړي چې خزه هم د آبادۍ یو مهمه برخه جوړیږي. د خزو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وای د خزو د خرابو حالاتو ترشا سماجی او ریاستی رویه دي چې د حل لپاره باید ورته پام وشي.
د ریاست ترجیحات بدلول ډیر زیات ضرورت دی. د ریاست بجټ چې کم دی هغه د ویلفیر بجټ نه دی، خو هغه بیا هم صحت، تعلیم، روزگار باندې لګول پکار دي. سړک سره یا دا میټرو جوړول سره یا دا د سیدا غټ غټ منصوبې جوړول سره نه دلته خلکو ته زیاته فائدہ نشته. خلکو ته به زیاته فائدہ هلې چې کله دلته کوالټي ایجوکیشن خلکو ته ملاو شي، کوالټي صحت سہولیات ورته ملاو شي، روزگار ملاو شي، الوب دا خلکو ته فائدہ نو پکار دا دي چې وړخل کو حکومت خپل ترجیحات بدل کی او بل الخل دا چې خلک چې دی هغه پخپلم فیصلو کې چې هغه څه کول پکار دي او خزو حق کې فیصلې چې دی هغه پخپله خزې ته کول پکار دي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د خزو د خیر خیګړې کمیشن مشر نیلم تورو وای د خزو د حالت ښه کولو په برخه کې د دوی هلې ځلې روانې دي. هغه وای دوی خپلې تګلارې حکومت ته ورکړې دي خو پر هغه باندې کار کول به وخخلي.
اکنامک امپاورمنت اوس هم موږ لکه لګیا په سی پیک باندې کار کوو په کمیشن کې چې په دې کې به د خزو سرولي خزو د واړه واړه لون اخ په هغه باندې کار کوو. خو ډېر طویل وخت لپاره کار کول غواړي. د اکنامک امپاورمنت ډېر زیات ضروري پکار دی او حکومت لګیا یې بس کوي. موږ بیسیکلی ریکمینډیټری باډي یو ریکمینډ کول شو پالیسي موږ د قانون د لاندې موږ لا خپل طرف ته کوشش کړی دی. کم از کم موږ دا مشینري جوړه کړه چې په 23 ډسټرکټو کې موږ خپل ډسټرکټ کمیټې جوړې کړې. اوس به هغه دبا دب کار کوي لکه دی فبروري نه او هغه به موږ ته مسایل کول مخکې کوي که الته کې داسې کیسونه کیږي یا الته کې سکول نه یا صفاو بني یا لکه سانیټیشن نه دی به دا خبرې چې ته یو موږ ته بیرو
د
نیلم تورو په خبره دروان کل تر اخیره به په جنډر مانیټرینګ انفارمیشن سیستم کار سر ته ورسیږي چې په خبره دغه میکانیزم لارې به ورته معلومیږي چې په کوم ځای کې ښځو ته څه مسلې دي او حالت یې څه دی. کارپوهان وایي د ښځو د حالت ښه کولو لپاره ضروري ده چې هغه خنډونه له منځه یوړل شي چې د ښځو د پرمخ تللو مخه نیسي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته ورګي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر له ولسمشر اشرف غنی سره ویډیوي خبري کړې دي او ورسره د کابل بهیر د غونډې پر تیارو غږېدلې ده. ټاکل شوی چې د کابل بهیر غونډه د رواني میاشتې په پای کې وشي. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال مکماستر سره د کابل د پروسی د غونډې په اړه خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ویل د ویډیو کانفرنس لاله د دوړو خواو په خبرو کې د کابل د پروسی د غونډې په اړه چې د روانې فبروري میاشتې په پای کې په کابل کې جوړیږي بحث وشو.
رئیس جمهور افغانستان و جنرال مکماستر مشاور
د افغانستان ولسمشر د متحده ایالاتو د ملي امنیت له سلاکار جنرال مکماستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په دې خبرو کې دواړو خواوو د کابل د پروسی د غونډې د جوړیدو او د غونډې ته د تیاریو او همدارس د تروریزم پر ضد د مبارزې د سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې و او د کابل د پروسی د راتلونکي غونډې په اړه یې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې وایي چې میرمن الیس د فبروري میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه نیټه د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له جګپړو افغان چارواکو سره وکتل. خبر پانه کې د سولې د عالی شورا له مشر کریم خلیلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماماتو سره د میرمن ویلز د لیدنې یادونه هم شوې ده. د متحده ایالاتو د سفارت خبر پانه زیاتوي چې په دې لیدنو کتنو کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت په چاره کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د هڅو په اړه خبرې وشوې. افغان چارواکو د کابل د پروسی دا غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې نتایج ته ډیر هیله مندي. ټاکل شوی چې د کابل د پروسی په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي، خو په دې غونډه کې د وسلوالو مخالفینو د استازو د ګډون په اړه تر دې دمه څه نه دی ویل شوی.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په روان کال کې له کندهارا شاوخوا یو سل د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت سلور اتیا زره ټنه وچا او تازه میوه بهر ته استول شوې ده. بلخوا د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال چمن دروازه د تازه میوو د انتقال پر مهال وتړي چې له امله یې دغه میوې په خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. محمد صادق رښتینی له کندهارا تفصیل راکوي.
د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله زهیر وویل چې پروان کال کې لکندهار څلور اویا زره وسوه ټنه طبیعي نباتات، حبوبات، وچ او تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادره سوي. د ښاغلي زهیر په وینا د دغه ټولو میوه او بوټو مجموعه ارزش یو سل در 50 میلیونه ډالر کیږي. د نوموړي په وینا د صادره سو تازه میوه ډیره برخانه را وانګور جوړوي او په وچه میوه کې انځر، بادام او کشمش شامل دي.
وچه میوه نوی زره نسوه نټه نتلې ده او تازه میوه څلور دیش زره شپږ سوه اته اچا ټنه تللی دی. طبي نباتات څلور زره نه سوه اته اچا جي بوبات درې زره اووه سوه شپږ شپېته ټنه تللي دي چې په مجموع کې دا ټوله یو سلو دو پنځوس میلیونه نه لکه نه دیش زره څلور سوه اووه شپېته ډالرو په ارزښت باندې دغه صادرات سږ کال موږ د وچي او تازه میوې څه سوی دي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي سږ کال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دالیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهاره د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول. په عیني وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله وویل چې پاکستان په روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ چې له امله یې افغان سوداګر او باغ لرونکي له مالي تاوان سره مخامخ شول.
صادرات په بخښ کې کوم مشکلات دغه دي چې موږ یو د لارې مشکل لرو چې هغه منځنۍ آسیا کې افغانستان د اوبو لاره نه لري. موږ د پاکستان پر لار باندې هندوستان ته مال صادروو. خوش کوم کسټمر چې دی مشتري هغه زموږ څخه مقصد په لس ورځې کې معنا مال وغواړي. لسم تاریخ ته موږ شلم تاریخ ته نشو رسولی. دا عمده مشکل لرو چې یا دلته لار باندې د واکا بارډر بند کړي دي هندوستان سره یا زموږ بارډر بند کړي د افغانستان چمن بارډر باندې.
د کندهار سوداګر او باغ لرونکي وایي په کور دننه د سړو خونو نشتون هم د دې لامل شوی چې له تازه میوو څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کندهار نور خوسته د خوسته اسماعیل خیلو او مندوزو ولسوالۍ روغتیاي مرکز د ولسوالۍ د پوزي صاحب په داخل کې فعالیت لري چې له همدې قبل ناروغان او ناروغ لرونکو د تلاشو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصيل نجيب الله الو خیل راکړي.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ روغتیایی کلینیک د ولسوالۍ مقام او امنیه قمندانۍ د امنیتی ساحې دننه دی. نو له همدې کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ناروغان اړ دي چې هلته د ورتګ پر مهال څو ځایه تلاشي ورکړي. د ولسوالۍ روغتیایی کلینیک چې د ورځې لخوا تر دوه سوه ډېر سراپا یا او پی ډي ناروغان لري د شدیدو امنیتي تدابیرو له کبله د شپې له یو مخې تړلی وي او ناروغان نشي ورتللی. د کلینیک په انګړ کې د محمد فاروق او حبیب خان په نومونو دوه تنه ناروغ لرونکي مشال راډیو سره په خبرو کې غواړي چې کلینیک یو بل مناسب ځای ته ولېږدول شي.
کلینیک چې دای د نظامی ساحه کې داخل کې ده موږ غواړو چې دا بیرون وبسو د ساحه کې چې هلته مشکل نه موږ آلو.
کلینیک په داخل دی او ولسوالۍ په چوکاټ کې دی او یو طرفه نه صحیح ولاتي مریضونه چې مشکلات زیات وي تا تلاشي ورکوي تلاشي امر د خلکو ته.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ د روغتیايي مرکز ډاکټرانو او کارکونکو هم اندېښمن دي چې په ډاډه رچاري نشي ترسره کولای. د ولسوالۍ د روغتیايي مرکز ډاکټر سید بادشاه او یو روغتیايي کارکونکو سمینه خپل ستونزه او غوښتنې داسې شریکوي.
د کلینیک البته په نظامی ځای کې دی او مریضانو کې ډېر دي تقریبا 2500 په دې کې او پی ډي لري. دا کومي خلک او نور دولتي اړون چارواکي د په اړه کې د سيو تصمیم ونیسي چې د کلینیک د نظامی ځای نه بیا کوم ځای او د پی ډي کې د مخه خبره وي.
د خپل اصل ځای جوړی چې کله ومره ول بریګادي کله مول افریقادي په خوځې سره رواني ونه دا کوي مرکزی ته انتقال شي. دا به هم لاروغن څخه سمته نه بربر شي هم موږ کار کول کوتا او دا چې دای په مریضان اړ نه شي رسیدګی نه کړل شي چې ولتي کارونه نه افریقادي او نه ول دي مریضان چې کله شپه یو موږ پېنو کړی لښ ور کولای.
د خوځ د امر اختیار برستان ډاکټر ګل محمدین وای چې د دوی وزارت د روغتیايي مراکزو د جوړولو لپاره د زمکو د اخیستو بودیجه نه لري. نو کچیر زایی اوسیدونکو کلینیک لپاره په ګډه زمکه ورکي بیلزنده به حالت د نوی روغتیايي مرکز لپاره ودانې جوړ شي. په ورته توګه د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوال محمد یونس زدران هم د خلکو ستون زمانی اوي کلینیک د زمکه د نشټون لعمله د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ترڅنګ فعالیت کوي.
کلینیک چې په کوم وخت کې قرار لري تاګ دی عام مریضانی د دې پرستون زمند مخته په تلاش کو صرف ستونزه د زمکه نو ډونر مو پیدا کړای بو دي چې موجوده د ولایتي ادارې د تجمنه د هول لري چې دوی تکلیف کې د خلکو ته مناسب ځای کې جوړ کړي.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اوسیدونکو نیوکه کوي چې ځای ادارې د اداري کمپلیکس هوایی ډګر د خون کو د استوګنې و پروژه د برخنا سب سټیشن صنعتي پارک او نور ټولګټي پروژې چې ټول خوس پرې مربوطي ګڼل کیږي د دوی په سیمو کې پلي کړي. خو په بدل کې د دوی د خلکو د ژوندانه د اسانتیا لپاره کوم ځانګړی کار نه دی شوی.
او اوس تاسو ته د میناګل په غږ باندې د رحمت شاه سایل صاحب دا کلام چې د فنکار پاړه دی د سندرغاړي پاړه دی دا سندره وړاندې کوم. مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو ته سحر د نه هنه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري د میناګل په غږ باندې د فنکار د ارزښت خبره کیده. پښتون افغان وطن کې د فنکارانو سندرې په غرونو لارو چارو کې چې خوري زړه را لړزي. نو اوس درته د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ.
د پاکستان داخله چارو مملکت وزیر ویلی چې د تریکې طالبان پاکستان نیول سوی په خوانې ویاند احسان داس احسان ته به معافي ورنکړي. د سېنات په غونډه کې د سېنټر فرت الله بابر پښتنې په جواب کې تلال چودري ول پر احسان لا احسان به په پوزي عدالت کې معافي دی مچلو کېږي. د پاکستان سپریم کورټ د نکي مسعود پوجن کې تورن پولیس افسر ته په عدالت کې نه حاضرېدو له کبله د تونې عدالت نوټس ورکړی دی. نن د چیف جسټس په مشرۍ کې دوه قاضیانو د نکي مسعود د وژنې مقدمه واوریدله د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتون وای زیات امکان دی چې د فروری پر 15مه په کوټه کې جلسه وکړي نوموړي وویل چې د کوټه جلسه به پرام نه وي او د دې لپاره د شو انتظامات کول غواړي د خبرې نن مشال ریډیو ته وکړه د پاکستان فوج وای د قبایلی سیمو خلک نور خپل کلو ته د تګ لپاره وطن کارت ته ضرورت نه لري د فوج د امریکا دفتر اس پی ار د زیارت پر ماشام په بیان کې ویلي د خلکو شناخت کارت اوس د مرستو ترلاسه کولو او تګ راتګ لپاره استعمال شي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وای د الکترونیک تذکرو ویش باید وزن لري جنرال اجرایي ریاست څخه په خبره سوی اعلان کړی غړي د ریاست په دې باور دی چې د تذکرو د ویش مسله لوی ملي ستونزه ده نو باید د ټولو په خوشاله او حقیقي اتفاق سره د کار وسی د امریکا د بارنو چار وزیر ویلي هیواد د ترکی له خوا د خپل پولو د ساتلو جایزه حق مني ریکس ټیلرسن د خبرنن پام کړه کې د هغې غونډې پر مهال وکړي چې هدف د امریکا او ترکی ترمنس تعلقات عادي کرکیچن تعلقات ادی کول وو او دروس او غرب ترمنس کرکیچن تعلقات شای یو ځل بیا په داسې موخه څرګند شي چې یو مهم امنیتی کانفرنس لپاره د لوړ پوړو چارواکو د راغونډېدو مخکې چیرمن خبرداري وکړي چې نړۍ د یو لوی شخړې په لور روانه ده ټاکه سوی چې د میونخ امنیتی غونډه د فروری 14 تر 13 اوسی د کانفرنس په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ ده
اوم دې سره ما مجید بابر د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او ټکنیکی ملګری روهلا زدران ته په دې دعا اجازه راکې هر چرته چې خا د باد او بریالي وسېم په دې سپوبه تاسو د امریکا غ ډیو ریډیو اورئ